د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 څپه په 5 لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپریږي. دوستانو، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت د ورځې تر 12 بجو دوام کوي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ده په نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان حکومت ته د ډیرو مسؤلیتونو پر سپارلو ټینګار وکړي. په دې اړه پر راپور سربیره نور ګڼ مسایل او راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه چې حسیبه شهید وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویل د افغانستان په ستراتیژي به ډیر ژر پریکړه وکړي او اصلي پلان به دا وي چې افغانان په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د پکتیکا چارواکي وایي افغان ځواکونو له وسلواله طالبانو سره په نښته کې یو طالب وژلی او یو یې ټپي کړی دی. د میدان وردګو یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د بېګناه خلکو د وژل کېدو پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه څرګنده کړې او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلواله طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ سره روان دي. پورا خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل د افغانستان په ستراتیژي به ډیر ژر پریکړه وکړي او اصلي پلان به دا وي چې افغانان په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. جمهور رئیس اوباما وویل افغانستان ته د دې هیواد تعهد به د تل لپاره نه وي. اخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر له لیمونت ورځپاڼې سره مرکې کې وویل فرانسه او ملګري یې د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د کوشنر په وینا اروپا او متحده ایالات باید د افغانستان په اړه په خپلو کې تماسونه نور هم زیات کړي ترڅو د افغانستان بحران په ژوره توګه وڅېړل شي. د زیاته کړه هیڅوک له افغانستان څخه د سمدستي وتلو فکر نه کوي، خو د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر دا هم وویل په اروپا کې ټول خلک دې ته منتظر دي چې جمهور رئیس اوباما به کله خپل ستراتیژي اعلانوي. کوچنر وویل دوی به په افغانستان کې له امریکا سره مخالفت ونښي، خو باید چې د مذاکرو او بحثونو د دوام لپاره اروپا هم ځانته ستراتیژي ولري. د پکتیکا چارواکي وایي افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې یو طالب وژلی او یو یې ټپي کړی دی. د پکتیکا د والی وایان حمید الله ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا نښته تېره ورځ د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې وروسته له هغې ونښته چې طالبانو غوښتل د ISF څخه تښتول شوي د لوژستیکي کاروان درې کانتینرونه کوم ځای ته انتقال کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په عین حال کې حمید الله ځواک د وسلوالو طالبانو هغه ادعا ناسمه وبلله چې ویلي وو په مټاخان ولسوالۍ کې د ISF شپږ سرتیري وژلې دي. حمید الله ځواک وویل په سیمه کې چاودنه شوې خو ISF سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د میدان وردګو یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د بېګناه خلکو د وژل کېدو پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه څرګنده کړې. په میدان وردګ کې د پکتیکا د پوهنتون د کرهنې د څانګې استاد محمود مهروال نن د ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو دوه مونیو کې د تر زوی په ګډون د غزنی په بېلابېلو سیمو کې د میدان وردګو په بېلابېلو سیمو کې 8 تنه ملکي وګړي د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د استاد محمود په وینا د ځینو وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. ښاغلی محمود د میدان وردګو د خلکو او ویرجنو کورنۍ په استازیتوب له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژنې لاس واخلي. د له حکومت څخه هم په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه سم پام وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونو ته چې جانغه الکوزی وړاندې کوي.
د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ سره روان دي. راپورونه وایي تېره ورځ په یوې سختې جګړې کې شپږ وسلوال طالبان او 12 پوځیان ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په توکیو کې په یوې مهمې وینا کې په آسیا کې د متحده ایالاتو د زیات دخل ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما راټولو شوو شخصیتونو ته وویل د امریکا متحده ایالات به د آسیا د راتلونکي په طرحې کې مهمه ونډه ولري. د زیاته کړه د سیمې د امنیت په برخه کې د واشنگټن تعهد نه ماتېدونکی دی. جمهور رئیس اوباما وویل د یو قوي او سوکاله چین سحرې ته کېدل به د نړۍ د هیوادونو د قوت یو منبع وي. جمهور رئیس اوباما وویل متحده ایالات به د چین مخه ونه نیسي.
The United States does not seek to contain China, nor does
متحده ایالات د چین د مخې نیولو په لټه کې نه دي. له چین سره د ژورو اړیکو ټینګول زموږ د څو اړخیزو ائتلافونو د کمزوري کولو معنی نه لري، بلکې د یو قوي او سوکاله چین صحنې ته کیدل به د نړۍ د هیوادونو د قوت یو منبع وي. په دې توګه موږ باید په پیکینګ او له هغه ځایه اخوا باید زیار وباسو چې خپل ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ ژور کړو تر څو زموږ د پوځونو ترمنځ تفاهم ښه کړو. د شمالي کوریا په اړه جمهور رئیس اوباما وویل متحده ایالات د پیونگ یونگ له ګواښونو څخه نه بیریږي. د له شمالي کوریا څخه په ټینګه وغوښتل چې د خپل هستوي پروګرام د بندولو لپاره دې د شپږو هیوادونو په خبرو کې ګډون وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما آسیا ته په یو نهه ورځني سفر وتلی او د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته یې دا آسیا ته لومړنی سفر دی. له جاپان څخه به دی سنګاپور ته لاړ شي او هلته به د آسیا پاسفیک په مشریزي غونډه کې ګډون وکړي. جمهور رئیس اوباما به وروسته چین او جنوبي کوریا ته هم لاړ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پتیل چې د څلورویشت ساعتونو لپاره روژه شي تر څو په نړۍ کې د میلیونونو بېوزلو کسانو حالت ته د خلکو پام واړوي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال ماریا او کابي وای عمومي منشي به د یکشنبې په ورځ ایټالیا ته د سفر په لاره روژه ونیسي او په روم کې به په هغې درې ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړي چې په نړۍ کې د لوږې د ختمېدو په لارو چارو بحث کوي. د خوړو او زراعت سازمان رئیس ژاک دیوف چې د دې غونډې مشري کوي د نړۍ په خلکو یې غږ کړی چې د غونډې په ورځ دې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره روژه ونیسي. ټاکل شوی چې په امریکا باندې د سپتمبر د اولسمې د حملې تورن تره خالد شیخ محمد په یوې ملکي محکمې کې د محاکمې لپاره نیویارک ښار ته واستول شي. له شیخ سره څلور نور تورن کسان به له ګوانتانامو زندان څخه نیویارک ته انتقال شي. دا خبر پرون د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر اعلان کړ.
After 8 years of delay, those allegedly responsible for the attacks of September the 11th
له اتکال ځنډ وروسته د سپتمبر د اولسمې دا تورن طراحان بالاخره له عدالت سره مخامخ کیږي. دوی به نیویارک ته ولیږدول شي او له هغو دوو ودانیو څخه چې له دې حملو مخکې په دې ځای کې ولاړې وي یوازې څو بلاک وړاندې به د هغو جنایتونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي چې دوی پرې تورن دي. د امریکا لوی څارنوال وویل د امریکا حکومت به د دې تورنو لپاره د مرګ سزا غواړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي پوره ډاډ لري چې د خالد شیخ محمد په برخه کې به د عدالت لازمې غوښتنې تطبیق شي. د امریکا پوځ وایي خالد شیخ د سپتمبر د اولسمې د حملو په پلان جوړولو کې چې نږدې 3000 کسان یې ووژل خپله ونډه منلې ده. د امریکا خاورې ته د خالد شیخ محمد په څیر د مهمو تورنو انتقال د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي ګوانتانامو زندان وتړي. د چچنیا ولسمشر رمضان قادروف وایي امنیتي ځواکونو شاوخوا 20 تنه مسلمان افراطي وسلوال وژلي دي. قادروف د چچنیا د حکومت په رسمي انټرنیټ پاڼه کې ویلي د فکر کوي یو هغه کس چې پرون له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو ښایي داکو اوماروف وي چې ځان د شمالي قفقاز د امارت مشر بولي. قادروف وویل د چچنیا مرکز ګروزنی ته نږدې له وسلوالو سره د امنیتي خاصو ځواکونو له جګړو او د شالاس په سیمه کې له ځمکنیو عملیاتو مخکې پوځي هلیکوپټرو د افراطي وسلوالو په مرکزونو بریدونه وکړل. د حکومت دا ادعا خپلواکو منابعو نه ده تایید کړې. او هغه اور چې د روسیې په یو وسلتون کې لګېدلی و د اور وژنې مامورینو تر کنټرول لاندې راوستی دی. دا اور د اولیانوفس په سیمه کې پرون ولګېد چې له امله یې د وسلو په زیرمځایونو کې زیاتې چاودنې وشوې. په دې پیښه کې دوه عسکر وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د سیمې شاوخوا 3000 اوسېدونکي امنو ځایونو ته انتقال شوي دي. اولیانوفس د مسکو د ختیځ په 900 کیلومتره کې موقعیت لري.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له او د ماښام تر او بجو خپریږي. په پاتې خپرونه کې راپور نه لرو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې ډیر ژر به د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي چې په هغه کې به ډیر مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي اعلان کړي. په دې اړه مو له یو افغان کارپوه سره خبرې کړي دي.
لاره دا ده چې دوی مخالفین د مسلط د افغانستان هم باید داسې شریفانه صادقانه او احترامانه مذاکراتو سره ورسره کښېني چې هغوی ومني چې توپک کېږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د پروژو ځانګړي مفتش د هغو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي چې نړیوالې په هیواد کې د پراخ اداري فساد په اړه لري. لازادی رادیو سره د ځنګړې مرکه به هم درته خبره کړو. په جنوبی وزیرستان کې لوسلوالو طالبانو سره د پاکستانی پاوز په عملیاتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده، او په کوټه کې د محصلینو پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې د بې وخته رخصتیو له کبله په درسونو کې د ځنډ په وړاندې مظاهره وکړه.
زموږ غوښتنه دا ده چې کلاسونه کوم ښوونکي دي اساتذه دي هغه ته موږ ته سبق وایي او دوی د کلاسو به یې کاټ نه کوي.
نور مطالب هم لرو، تر پای را سره اوسئ چې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ هم واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له څه مودې راهیسې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ له خپلو سیاسي او پوځي مشاورانو سره سلام مشورې کوي، او تر اوسه یې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو یا نه استولو پریکړه نه ده کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره د نورو 40,000 عسکرو غوښتنه کړې ده، خو ولسمشر اوباما وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو ته باید زیات پام وشي. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ د جاپان په مرکز توکیو کې په دې اړه خبرې وکړې. په دې اړه د رویټر خبری آژانس د راپور جزئیات جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل د افغانستان په ستراتیژۍ به ډیر ژر پریکړه وکړي، او اصلي پلان به دا وي چې افغانان په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. جمهور رئیس اوباما وویل افغانستان ته د دې هیواد تعهد به د تل لپاره نه وي. خاغلی اوباما په جاپان کې په یو خبری کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د پریکړې لپاره څه ډول معلوماتو ته منتظر دی وویل دا داسې یوه مسله نه ده چې یوې اندازې معلوماتو ته دی منتظر وي، بلکې دا یوه داسې مسله ده کله چې زه غواړم ځوان نارینه او ښځې جګړې ته استوم، د مالی ورکوونکو امریکایانو په میلیاردونو ډالر ورته بیلوم، نو باید چې پوره ډاډمن اوسم. په دې کار سره کومه ستراتیژي چې عملي کیږي نه یوازې په پوځي برخه کې بلکې په ملکی ساحو کې هم باید زموږ له اصلي هدف سره همغږي او اغیزمنه وي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه وروستی هدف دا ده چې متحده ایالات او متحدین باید له حملو څخه په امن وي. رویټرز آژانس لیکي جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په څو وړاندیزونو یا انتخاب غور کوي. یو امریکایي چارواکی وایي په وړاندیزونو کې د نوو عسکرو شمیر له 10,000 څخه تر 40,000 پورې ښودل شوی دی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند سیاستوال په جمهور رئیس اوباما انتقادونه کوي چې د ستراتیژۍ پریکړې ډېره وځنډوله. په همدې اړه یوه نظر پوښتنه هم شوې ده چې د پښتونکو تقریبا نیمایي ویلي چې د پریکړې ځنډ د جمهور رئیس اوباما کمزوري ده. جمهور رئیس باراک اوباما وویل زه پوهیږم چې په دې عملیې باندې ځینې خلک انتقادونه کوي، خو فکر کوم دوی هغه کسان نه دي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې دخیل وي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه د ستراتیژۍ په اړه مشورې کوم علمي تمرین نه، بلکې د سمو او ښو پریکړو لپاره دا یوه ضروري عملیه وه. ده وویل کله چې د پریکړې وخت را ورسیږي نو زه به د امریکا خلکو ته د خپل پلان مقصد او جزئیات تشریح کړم. جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ له واشنگټن څخه د آسیا په سفر وخوځېد، او په خبري راپورونو کې وویل شول چې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو اندېښنه ښودلې، او وایي تر هغې د نورو عسکر نه استول کېږي چې د حامد کرزي حکومت د اداري فساد په ضد قوي اراده نه وي ښودلې.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه راپور مو اورېده. خغلی اوباما وایي چې د افغانستان په نوې ستراتیژۍ کې به د چارو ډېر مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي، او دې مقصد ته د رسیدو لپاره باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو ته پاملرنه وشي. د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه مې ساعت مخکې د سیاسي چارو له کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر ساپي سره مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې پوښتنه وکړه چې افغانانو ته د ډیرو چارو د مسؤلیت سپارلو په صورت کې آیا د افغانستان په حکومت کې له مسلکي پلوه دا ظرفیت شته چې دا چارې په اغیزمنه توګه ترسره کړي؟
خبره دا ده چې امریکا او متحدینو او غربی نړۍ په مجموع کې اروپایي اتحادیې هیوادونه هم د اتو کلو رئیس د افغانستان د وضع نگران دي. مرستې زخت ډېرې وشولې، په سیاسي عرصه کې ډېره سرمایه گذاري وشوه چې او سم رژیم ته جوړ شي، اساسي قانون ټول ورته راوستل شول. دې کې شک نشته چې اشتباه د بوش نظام خصوصا دفاع وزیر کړې ده چې افغانستان لپاره عاجل د ټرینولو د عسکرو د پولیسو اقدامات په موږ وخت کې ونه کړل. اوس دوی هم په خپلو پروګرامو کې بېرته پاتې دي، مګر له بلې خوا دننه په افغانستان کې هم داسې یو ملکي نظام ټینګ نه شو چې یو سیاسي رژیم وي، حاکمیت د قانون راوستی وي، خیانت او فساد یې ورک کړی وي، افغانستان خلکو ته خپل خدمت ښودلی چې خلک دوی پسې ولاړ دي چې دوی وکولی شي خارجي قوتو سره امنیت ټینګ کړي او وده خپل هیواد روان کړي. په دې لحاظ د امریکا جمهور رئیس، فعلي جمهور رئیس، دې تشویش کې دی، دا نه غواړي نور برالای وویلې چې زه نور د امریکا اولادونه سره د هغه مصارفو چې دوی کوي اور ته نه شم اچولی. زه باید پوه شم چې یو رژیم افغانستان کې دی خپل د امنیت نه دفاع کولی شي چې بیا مرستو ته ادامه ورکړم. نو اوس همدا کار کوي چې افغانستان کې باید یو قوي نظام ټینګ شي، او هغه قوي نظام قوي اردو ولري، پولیس ولري، که ټوله دنیا راولئ چې تر څو خپله د یو ملت خلک خپل امنیت ونه نیسي او حکومت ورسره مل نه وي هغلته خانابېدلی نه شي.
بله سپای صاحب، دا خو یوه هیله ده چې ټول یې لري، هم د افغانستان خلک یې لري، همې نړیواله ټولنه کې حکومتونه او چارواکي لري، مګر عملاً چې دلته په حکومت کې دننه په دننه په افغانستان کې ظرفیتونه له مسلکي پلوه ظرفیتونه نه وي، نو دا چاره چې بیا د افغانانو غاړې ته اچوي دی خو بیا دوی نشي کولای، بیا به یوه بله ناکامي تجربه کوي افغانستان.
صحیح، اوس باید په دې خبرې وغږیږو چې دا هیله څنګه سرته رسېدای شي. بې د هیلې، بې د هدف درلودلو نه څوک په تیارې کې نه شي تلای. هدف به همدا وي، اما تر اوسه پورې دا نظام دې جوګه نه شو چې دا مرسته وکولی شي. دنیا غواړي چې آینده نظام د افغانستان باید د دې جوګه شي، فعلي ظرفیتو سره که همدا اوس خارجي قوه وځي په څلیر ساعتو کې د قضي نظام سقوط دی، مخالفین ته نیوای شي او دلته هیڅ نوه حکومت به نه وي لکه پخوا چې نه وو. مګر لاره دا ده چې دوی مخالفین د مسلط د افغانستان هم باید داسې شریفانه، صادقانه او احترامانه مذاکراتو سره ورسره کینی چې هغوی اومني چې توپک کیدی په شرط دې چې خارجي قوام کوزي او امنیت به خپله هم مغوی تامینوي د همدې حکومت سره چې په دې حکومت کې وي، او یو ځای به خپل افغانستان هم آبادوي، خپل امنیت به هم ټینګوي، نه به هغه کې پاکستان لاس وهله شي، نه به ایران لاس وهله شي، نه به نور ګاونډي هیوادونه لاس وهله شي. زه فکر کوم اوباما همدغسې یو پلان ته تکل کړی دی او په دې پلان روان دی، او که دا عملي هم نه شي بله لار هم نه لري.
امنیت خو یوه موضوع ده پوهن صاحب، خو په څنګ کې دولتي ادارو کې د فساد په باب خبرې کیږي او نورې چارې هم شته د هیواد. فرض کو که طالبان راشي په حکومت کې شامل شي، د امنیت ستونزه به حل شي، مګر دغه یو دومره لوی حکومت به څوک اداره کوي، څنګه به اداره کوي؟ د دې لپاره ظرفیتونه شته فکر کوئ؟
دې کې هم شک نشته. تاسې د مودې رئیس مونږ یو روساسي رسنیو نه مورو او ټوله دنیا یې خپروي چې هم د اروپا کمیونټي هم امریکا ټول لګیا دي افغانستان ته وایي چې باید یو شفاف حکومت و نظام راولي، چې قانون ته باید دوی غاړه کیږي، فساد اداري او رشوت خواره او خاینین او قاچاقبران باید خپل د نظام نه وباسي. دا یې دومره په شدت مطرح کړی چې حتی خارجه وزیر د کرزي او کرزی خپله دې ته مجبور شوی چې ووایي خارجه زموږ په عمرو کې مداخله کوي. هغوی دا مداخله نه ګڼي، هغوی د دوی اصلاح ګڼي، او هغوی وایي چې زموږ پیسې خپلې هسې اوبو ته نه اچوو، غواړو یو سم نظام د افغانستان کې جوړ شي چې هم ځان ته خدمت وکړي هم موږ ته خدمت وکړي. نو دا ظرفیتونه که نصب العین معلوم وي، که اصول معلوم وي، که ستراتیژي سمه د افغانانو دپاره معلومه وي، مخالفین هم دننه د امنیت دپاره راشي او هغه هم غاړه کیږي، بیا نو ظرفیتونه شته، او دا ظرفیتونه باید د خاینینو ځای په نظام کې ونیسي، یو سوچه نظام خادم د افغانستان د خلکو دپاره جوړ کړي چې هم سیاست وکړي، هم اداره وکړي، هم قانون تطبیق کړي، هم عدالت راولي، او په څنګ کې امنیت هم ټینګ وي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان په مسله کې همکاري زیاته کړي او خپل عملیات او هلې ځلې همغږي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په دې اړه مرکه کړې چې مهمې برخې جانقه الکوزای وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر په پاریس کې خبریدونکو ورځپاڼې لیمون سره مرکه کې وویل فرانسه او ملګري د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د کوچنر په وینا اروپا او متحده ایالات باید د افغانستان په اړه په خپلو کې تماسونه نور هم زیات کړي تر څو د افغانستان بحران په ژوره توګه وڅېړل شي. د زیاته کړه هیڅوک له افغانستان څخه د سمدستي وتلو فکر نه کوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل په اروپا کې ټول خلک دې ته منتظر دي چې جمهور رئیس اوباما به کله خپله ستراتیژي اعلانوي. کوچنر وویل دوی به په افغانستان کې له امریکا سره مخالفت ونه کړي، خو باید چې د مذاکرو او بحثونو د دوام لپاره اروپا هم ځانته ستراتیژي ولري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره وکتل. دواړو مشرانو له انتخاباتو څخه د وروسته حالات په اړه چې ښاغلی حامد کرزی پکې یو ځل بیا د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شو خبرې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي برنارد کوچنر په ډاګه کړی چې فرانسه او اروپایي اتحادیه هیله من دي افغان چارواکي او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې خپل اولویتونه ژر په ګوته کړي او د دې هیواد د اقتصادي ودې او ثبات د ټینګښت لپاره به ګډې هلې ځلې وکړي.
د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال ارنولد فیلدز په دې وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش په توګه ټاکل شوی دی. د ده دنده د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو د مالی مرستو د بې ځایه لګیدو، غلا او اختلاس مخنیوی دی. ښاغلی فیلدز له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې نن ورځ په افغانستان کې د پراخ فساد په هکله رامنځته شوي دي. د دې مرکې مهم ټکي صالحه اساقزی خالقی او هاشم مومند وړاندې کوي.
ښاغلی فیلدز، که تاسې د خپلې ادارې د اهدافو او دا چې دې ادارې تر اوسه په افغانستان کې د کومو مهمو مسایلو په اړه پلټنې کړي چې په دې وروستیو کې زیاتې اندېښنې راپارولې دي، معلومات راکړئ.
زمونږ د سازمان لومړنی هدف دا دی چې د بیا رغونې په چارو څارنه وکړو، په دې معنی چې د پیسو د بې ځایه لګیدو، درغلیو او نورو سوو استفادو څخه مخنیوی وکړو. دلته زمونږ هدف د هغو څلوېښت میلیارډو ډالرو مرسته ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو لخوا ورکړل شوې او زمونږ د کانګرس لخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره تخصیص شوې ده. دغه اداره په 2008 کال کې رامنځته شوه او هغه مهمې ستونزې او مشکلات چې موږ تر اوسه پیژندلې دي اساسا په څلورو برخو ویشل کیږي. لومړی، حساب ورکولو ته اړتیا ده. دوهم دا چې زموږ د بیا رغونې هلې ځلې باید هماهنګ شي. دریم، موږ باید د افغانستان په ټولنه کې نوي ظرفیتونه رامنځته کړو چې د بیا رغونې هلې ځلې پر مخ ویسو. او څلورم دا چې موږ باید د فساد مخنیوی وکړو.
تاسو وایست چې تاسو له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي، خو موږ بیا له افغان چارواکو څخه په وار وار اورېدلی دي چې وایي په دې هېواد کې د اوسني فساد د خپرېدو پدیده له بهره راغلې ده. دوی وایي د لوی فساد اساسي علت په افغانستان کې هغه لوی قراردادونه دي چې نړیوالو موسسو کړي دي.
دا د دواړو یو ترکیب دی. ګناه یوازې په افغانستان کې نه ده او نه هم یوازې په هغو مؤسساتو کې ده چې د متحده ایالاتو استازیتوب کوي. موږ هم د فساد او هم د حساب ورکولو او مسؤلیت په برخه کې شریک یو، ځکه زموږ په خپلو مؤسساتو کې هم فساد شته. دا هغه مؤسسات دي چې د بیا رغونې له هلو ځلو څخه ملاتړ کوي، خو د افغانستان په برخه کې ویلای شم چې دا فساد ډیر پراخ دی. نو د دې لپاره چې د افغانستان د ملي انکشاف د ستراتیژۍ درې اساسي عنصرونه سم تطبیق شي او هغه له امنیت، ښه حکومت او انکشاف څخه عبارت دي، نو باید د فساد په برخه کې د حساب ورکولو غوښتنه وشي. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې د نورو هلو ځلو په برخه کې په خاصه توګه د متحده ایالاتو څخه همدا غوښتنه.
موږ ګورو چې نن په افغانستان کې د فساد او شفافیت مسله په خاصه توګه مطرح ده. ایا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان او د مرستندویو هیوادونو په پروژو کې د فساد د مخنیوي لپاره لازمه سیاسي اراده، منابع او یو حقوقي میکانیزم موجود دی؟
With the fact that the president of Afghanistan and his senior ministers
دا چې د افغانستان ولسمشر او د وزیران له فساد سره د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، نو زما په فکر باید چې دا موضوع جدي ونیول شي او دا چې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې د افغانستان حکومت ته داسې امکانات برابر کړي چې په هیواد کې د فساد مخنیوی وکړي. زما په فکر چې نړیواله ټولنه باید دا کار وکړي.
مونږ اوریدلی دی چې په افغانستان کې د تر ټولو فاسدو سلو مامورینو یو لست جوړ شوی. ستاسې په فکر به په دغه لست کې شامل کسان څوک وي؟
زه لا نه یم چمتو چې دې پوښتنې ته ځواب ووایم، ځکه زموږ کار لا دومره مخته نه دی تللی چې یو چاته ګوته ونیسو، خو مونږ هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې به وکړای شو دغه فاسد مامورین تشخیص کړو. او یوازې دا هم کافي نه ده، مونږ غواړو وګورو چې د متحده ایالاتو او یا افغانستان حکومت دغه ډول اشخاص چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې پیسې بې ځایه لګولي، درغلۍ یې کړي او یا یې له هغو څخه ناوړه استفاده کړې ده، د قانون منګلو ته
ښاغلی فیلډس، آیا تاسو فکر کولی شئ چې متحد ایالات به هم د برېټانیا په پل ګام کېږدي او وبه وایي چې که کرزی په خپل هیواد کې د فساد مخنیوی ونه کړي، متحد ایالات به خپلې مرستې بندې کړي او خپل عسکر به له افغانستان څخه وباسي؟
As the need arises and as our audit and investigatory work
تر کومه ځایه چې زموږ تفتیش او پلټنې ته اړتیا لیدل کیږي، موږ به خپلې توصیې او لارښوونې وړاندې کړو. او که زموږ لوی مشران داسې پرېکړې وکړي چې زموږ لارښوونې او وړاندیزونه مهم دي او کېدای شي چې د هغو پر اساس سیاسي تصمیمونه ونیول شي، په هغه صورت کې به دا کار خپلو مشرانو ته
پرېږدو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ارنولد فیلډز څرګندونو ته غوږ وایي چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې خبرې کولې.
www.azadiradio.com
د بلوچستان ایالت په مچ نومي سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پر هغو ټانکرونو برید وکړ چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د اړتیا وړ تیل لیږدوي. د راپورونو له مخې دا ټانکرونه د اور لګیدو له کبله په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په پیښه کې یو ډریور وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په دې اړه له کوټې څخه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د بولان ولسوالۍ مچ سیمه د کوټې ښار جنوب ختیځ لوري ته په څه د پاسه 50 کیلومتره کې پرته سیمه ده. د دې سیمې د پولیسو یو مشر وایي د جمعې په ورځ په دې سیمه کې یو هوټل ته په تیلو او نورو شیانو بار کانټینر لاري ولاړې وې چې نامعلومو کسانو له ورڅېر مغره څخه لومړی څو توغندي پرې وروتوغول او بیا ډزې پر وکړې، چې وایي له امله یې په تیلو بار ټانکرو اور واخیست او په هغه سیمه کې د اور وژنې د ادارې د نشتوالي له امله 15 ټانکرونه چې په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ته تیل انتقالول په بشپړه توګه وسوځیدل. د پولیسو مشر محمد جنید په دې پیښه کې د لاس لرونکو کسانو په اړه وویل د القاعده ډلې کسان او طالبان پر دغو کاروانونو باندې وسلوالي حمله کوي، خو په مچ سیمه کې داسې پیښه په خوانه و رامنځته شوې. کېدای سي دغه ځایي کسان نه وي، موږ ورته ټولې لارې محاصره کړي دي او د ژر تر ژره نیولو هڅه یې کوو. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د یوې کانټینر لارۍ یو چلوونکی هم وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. تر دې مهاله په مچ سیمه کې د تیلو پر ټانکرونو باندې د پرونۍ وسلوالي حملې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د کراچۍ له قاسم بندر څخه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د لوجستیک سامانونو او تیل وړونکو ټانکرونو کاروانونه وروسته له هغه چې د خیبر او تورخم پر لاره پرې وسلوال بریدونه زیات شول د کوټې پر لارو رامات شول، خو په دې لاره کې هم له تیرو څو میاشتو راهیسې پر دغو کاروانونو باندې وخت پر وخت وسلوالي حملې کیږي. د یادونې وړ ده چې څه موده د مخه د بلوچستان په چمن سیمه کې هم دې ته ورته د نامعلومو کسانو لخوا په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د پاکستان له کراچۍ ښار څخه پر تیل وړونکو ټانکرونو باندې وسلواله حمله وسوه، چې په نتیجه کې تر لسو زیاتې کانټینر لارۍ او د تیلو ټانکرونه وسوځېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به هم نور راپورونه او مطالب لرو.
د دې لپاره چې د خوکی اسوین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټا او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
لس نیمه بجې شوې. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې د دې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته جنقه الکوزیا اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل د افغانستان په ستراتیژۍ به ډیر ژر پریکړه وکړي او اصلي پلان به دا وي چې افغانان په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشت نن له لیمون ورځپاڼې سره مرکې کې وویل فرانسه او ملګري د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د پکتیکا چارواکي وایي افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې یو وسلوال طالب وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د میدان وردګو یو شمېر اوسېدونکو په دې ولایت کې د بېګنا خلکو په وژل کېدو اعتراضونه کړي. روسیا وایي د روان میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې 9 میلیون ډالرو ته راټیټې شوې دي. د جنوبي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ سره روان دي. امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په توکیو کې وویل د امریکا متحده ایالات به د آسیا د راتلونکي په طرحه کې مهمه ونډه ولري. ټاکل شوی چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 د حملې تورن تر خالد شیخ محمد په وی ملکی محکمې کې د محاکمې لپاره نیویارک ښار ته واستول شي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پټیل چې د 24 ساعتونو لپاره روژه شي تر څو په نړۍ کې د میلیونونو بېوزلو کسانو حالت ته د خلکو پام راواړوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د کابل چاپ مطبوعاتو مختصر مخکتنې ته چې حمید مومند کړی ده.
اراده یو ځل بیا افغانستان ته د اضافي سرتیرو داستولو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر اندېښنه راغستی او د هغه په حواله لیکلې تر هغو چې ولسمشر کرزي د فساد پر ضد اقدامات نه وکړي د نورو سرتیرو استول به سم نه وي. ورځپاڼې په بل مطلب کې لیکلي چې امریکا، جرمني او هالند له افغانستان سره خپلې مرستې د اداري فساد پر وړاندې د نوي افغان حکومت له چلند سره تړلې ده. ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې هم په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره د نړیوالو غوښتنو ته اشاره کړې او له ولسمشر کرزي نه غوښتل چې داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې نه یوازې راتلونکي 15 کلنه دوره مشروعیت ترلاسه کړي بلکې افغان ولس ته هم ښه خدمات برابر شي. هیواد په خپل سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې ټول اړخونه باید خپل فرمایشونه یوې خواته کېږدي او ولسمشر پریکړه وکړي چې یوه مناسبه کابینه جوړه کړي. ورسپانه په دوام کې لیکلي چې په دغه پړاو کې باید په افغانستان کې د نظام پیاوړي کولو ته پاملرنه وشي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د امنیتي غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړ او لیکلي چې په دې غونډه کې د مرکز او ولایتونو پر امنیتي حالاتو خبرې وشوې. په ورسپانه کې د ښځو په وړاندې د خوالی مسله هم سیړل شوې او د هغه د مخنیوي لپاره زنو لارو چارو ته ګوته هم نیول شوې ده. وسابیا د خپل لومړي مخ په سر کې د امریکای چارواکو او سیاستوالو د خبرداري راخسته کچېر ولسمشر د دې غوښتنه ونه منله او واشنگټن خپل مرسته د مرکزی حکومت پر ځای بریالي والیانو ته ورکړي. ورسپړې په خپل سر مقاله کې هم همدې مسلې ته دوام ورکړي او لیکلي چې امریکا غواړي له یو شمېر والیانو سره د ځنګړو اړیکو په غځولو سره په افغانستان کې مرکزی حکومت کمزور کړي. ورسپړې د همدې مخ په غټ سر لیکه د افغانستان د لوی سرنوالي په حواله لیکلي چې د افغان کابینه یو شمېر غړي په اداري فساد کې ښکېل دي. ورسپړې په دوام کې لیکلي په فساد د تورنو کسانو په لیست کې د وزیرانو سربیره د یو شمېر جنرالانو، د مرسیال وزیرانو، والیانو، رئیسانو او امنی قمندانانو نومونه هم لیدل کېږي. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد په اړه د نړیوالو په څرګندونو تبصره کړې او لیکلي چې د فساد ستونزه د تورنو په لګولو سره نه هوارېږي. خو اسلام آباد د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر روسي سرګردونو تبصره کړې چې پکې دغه هواد استخباراتي اداره له ترهګرو سره په اړیکو تورانه شوې او لیکل شوې چې د ترهګري زیړې باید وستل شي. راه نجات هم په خپل لومړي مخ کې په اداري فساد کې د کابینې د یو شمېر غړو د ککړتیا مسله راخسته او د لوی سرنوالۍ په حواله لیکلي چې د دوی د فساد د سیړلو لپاره یو ځانګړې محکمه جوړېږي. ورسره په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد په اړه د امریکایي چارواکو روسي سرګردونه حیرانوونکي بللې چې د ورسره په وینا هدف په تیرو اتو کلونو کې د شوي فساد پړه پر افغانانو اچول دي. ورځپاڼې په دوام کې امریکا ته دا سپارښتنه هم کړې چې د فساد د مخنیوي لپاره له افغانستان سره خپله مرسته باید د دولت د بودیجې له لارې ولګوي. او ملي ارمان هم په یو مطلب کې په کابل کې د امریکا د سفیر په هغه لیک تبصره کړې چې واشنگټن ته استولې او پکې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر وړتیا او شک څرګند شوی. ورځپاڼې په افغانستان کې د نوې کابینې د جوړولو بهیر په یو کارټون کې انځور کړ او پکې دا ښودل شوی چې افغان ولسمشر به ډېر ژر د اوسنیو وزیرانو پر ځای نوې وزیران معرفي کړي. او ورځپاڼې په جلا مطلب کې په هېواد کې د شتو ستونزو د هواري او د پرمختګ غوره لار ملي یووالی بلله ده.
د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ سره روان دي. تیره ورځ د یوې سختې جګړې په ترڅ کې د راپورونو له مخې شپږ وسلوال طالبان او دولس پوځیان ووژل شول. په دې اړه نور حال له پاکستان د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې واورئ.
د پاکستان د پوځ د خبر رسونې اداره وایي چې د جمعې په ورځ د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. همداراز نوموړي اداره د وی اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان د دولسو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. د دې ادارې له قوله په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د پوځ سرتیرو د یوې سختې جګړې نه وروسته بریالي شول چې د چوتې سیمه تصفیه کړي. ویل کېږي چې دا سیمه د جندولي، سرې روغې او احمد وام نه په درې کیلومترې کې پرته ده. د پاکستان د پوځ لوړ پوړي مقامات وایي د جمعې په ورځ په شکی، کانیګروم او توروام کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د څو مرکزونو څخه درنده وسله د پاکستان د پوځ سرتیرو ته په لاس ورغلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ دعوا کوي چې له مکې نه نیولې تر رغزی پورې ټوله سیمه د وسلوالو طالبانو نه پاکه شوې ده او د شوالې په لویه لاره باندې امنیتي پوستې ځای په ځای شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د سوات او وزیرستان د پوځي عملیاتو د پیلېدو څخه وروسته د پاکستان لوی ښارونه او په ځانګړي ډول د سرحد ایالت د پېښور ښار د ځان وژونکو بریدونو او د بمي چاودنو ښکار ګرځېدلی. تېره ورځ د پاکستان د ISI په دفتر باندې په پېښور کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تر لسو زیات کسان پکې مړه او تر سلو زیات پکې ژوبل شول.
د کوټه پوهنتون پښتانه محصلین وایي چې وخت نا وخت رخصتیو سږ کال د دوی په تعلیمي چارو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. د دوی په وینا سږنی تعلیمي کال په داسې وخت کې پای ته ورسید چې د دوی تعلیمي کورسونه لا نه و بشپړ شوي. د محصلینو پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. په کوټه کې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو د اتحادیه لخوا د جمعې په ورځ یوه احتجاجي مظاهره وسوه چې د کوټې ښار پر بیلابیلو سړکونو یې لاریون وکړ او وروسته یې د کوټې د مطبوعاتي مرکز په وړاندې په داسې حال کې چې د تعلیم غواړو شعار پاڼې په لاسونو کې راخیستې وې داسې شعارونه یې ورکړل. په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وسوه چې باید د دې ایالت تعلیمي ادارې ونه تړل سي ځکه چې وایي د ایالت بې له هغه هم د پاکستان تر نورو ایالتونو د تعلیم په برخه کې وروسته پاته دی. د محصلینو د اتحادیه مشر کبیر افغان د بلوچستان پر والي یا ګورنر، اعلی وزیر او د ایالتي پارلمان پر غړي انتقاد وکړ چې وایي د دوی تعلیم ته هیڅ توجه نه کوي. نوموړي د کوټه پوهنتون د استادانو او د پوهنتون د رئیس وروستۍ پریکړه وغندله چې وایي د محصلینو له درسي ساعتونو یې بایکاټ اعلان کړی دی.
شنن پرمش باندې د پونتون دروازه بند دي، د کالجونو دروازه بند دي، مشکتان په کوټه نوسته کې د کلاسيزو بند دل نه پرېږدو. استادان ته وای چې تاسو به کلاس ته راځي، دا ستاسو ذمہواري ده، موږ د چکسونو څخه تاسو تنخوا درکول کیږي، لیکن ډېر د افسوس خبره ده چې دا استادان د تعلیم دشمنه عناصر پر ایما باندې کلاس ته نه راځي، تعلیم دشمني کوي.
په روان 2009 میلادي کال کې د ناسمو امنیتي حالاتو له امله نه یوازې د بلوچستان نورې تعلیمي ادارې بلکې پوهنتون هم په پر لپسې توګه څو میاشتې تړلی وو او وخت پر وخت د پاکستان د نورو ایالتونو خرابې امنیتي وضعیت په پام سره دلته هم پوهنتون او نورې تعلیمي ادارې تړل کیږي. د کوټې پوهنتون پښتانه محصلین وایي چې د پوهنتون استادان درسي ساعتونو ته نه ورځي او د دوی کورسونه نیمګړي پاتې دي چې وایي تعلیمي کال ته به یې سخته ضربه ورسوي. د کوټې پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي یو محصل سیدالله ژمن وایي
موش پښتانه زده کوونکي دا نه غواړي چې دوی زموږ کلاسونه بند کړي، ځکه دلته امتحانونه رانږدې دي، امتحانونه پر سر راغو، موږ ته تیاری نه ده کړې. او له دوی سره په دې بایکاټ کې د کلاسو په بندولو کې انتظامیه هم لاس لري. زموږ غوښتنه دا ده چې کلاسونه کم شور شوونکي دي، اساتذه دي، هغه ته موږ ته سبق وایو، دوی د کلاسو بایکاټ نه کوي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالت په مرکزي ښار کوټه کې همدا یواځینی دولتي پوهنتون دی چې د ټول ایالت پښتانه او بلوچ محصلین او همدارنګه په بلوچستان کې میشت افغانان هم پکې زده کړې کوي. خو محصلین وایي چې امنیتي ستونزې دلته دومره ډېرې نه دي څومره چې د پوهنتون په لویه دروازه کې په لسګونو وسلوال پولیس ولاړ دي، او پوهنتون د تعلیمي ادارې پر ځای د محبس یا زندان بڼه غوره کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. خو لومړی د افغانستان په اړه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز ته پام وکړئ. د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو عصري وسایلو، تجهیزاتو او پوځي تاسیساتو ته اشاره کوي او پوښتي چې ولې له دومره لګښتونو سره سره نړۍ په افغانستان کې د بریالیتوب پولو ته نه ده ورنږدې شوې. ورځپاڼه لیکي دې پوښتنې ته ځواب ځورونکی دی، او هغه دا چې لا تو کلونو راهیسې افغانستان کې د بریالیتوب لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي نشته. د مطلب لیکوال زیاتوي دا د سیاسي مشرانو دنده ده چې پوښتنه وکړي ولې د لویدیځ ښځې او نارینه د هغې ستراتیژۍ لپاره وژل کیږي چې نتیجه یې نه ده ورکړې. ټایمز وړاندې لیکي اوس پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي به نتیجه ورکړي که نه، او په همدې دلیل ټولې سترګې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په لاره دي. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر باراک اوباما پریکړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلې ده د پوښتنې ته د ځواب لپاره چې آیا نړیواله ټولنه به په افغانستان کې بریالی شي که نه ډېره مهمه ونډه لري. د ټایمز د مطلب لیکوال وړاندې زیاتوي طبعاً افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د بریالیتوب مهم اصل دی، خو معلومه نه ده چې څه بدلون به راوړي او که نه. د لیکوال په وینا که د افغانستان په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي نو د اضافي عسکرو استول به بې ګټې کار وي. لیکوال زیاتوي دا لا هم په تمه دی چې په افغانستان کې به یو بریالی ستراتیژي پلی شي. د مطلب په دوام کې راغلی دی ډیر خلک ورورو په دې خبره یقین کوي چې له افغانستانه وتل یوازینۍ لاره ده، او که نړیواله ټولنه نوې تګلاره خپله نه کړي نو په رښتیا سره هم ښایي له دې هېواده وتل غوره وي. لیکوال زیاتوي د ولسمشر اوباما پریکړه د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې وروستی چانس دی. اکانومیست اونیز مجلې په خپله پرونۍ ګڼه کې د نورستان ولایت له کامدېش ولسوالۍ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره کړې او لیکي چې که د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان له لرې پرتو سیمو څخه وتلو ته دوام ورکړي نو دا به د طالبانو لپاره داسې یوه تبلیغاتي بریا وي چې پرې ویاړي به. اکونومیست د مطلب په دوام کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په حواله لیکي چې وایي له لرې پرتو سیمو څخه د وتلو او د خلکو د استوګنې په مهمو سیمو کې د قواوو د ځای پر ځای کولو د نوي پلان له مخې دوی تل له لرې پرتو سیمو وتلو ته چمتو. خو د اکونومیست د مطلب لیکوال په پای کې لیکي له دې سیمو څخه د ځواکونو وتل هغه فشار ښیي چې د لویدیځ ځواکونه یې په افغانستان کې احساسوي، او په دې رواني جګړه کې طالبانو د تبلیغاتي جګړې میدان ګټلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام، او د ازادۍ رادیو د دیونه روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوم. د نن په پروګرام کې د سوان یا خنزیر په د انفلونزا په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک ځینې خلک ورته د سرکوزی انفلونزا یا ځینې خلک د سرکوزی والګې او په مختلفو نومونو یادی. په هر حال ډیرو اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې د ازادۍ رادیو څخه د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې کړې دي، او زمونږ د ازادۍ رادیو خبریالان وایي چې په د افغانستان بیلا بیلو سیمو کې ډیری سختي خلک ډیر ډارولې دي او ویره ډیره زیاته ده. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د اندرا ګاندی د روغتون رئیس هم ده، ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زهره سره په استډیو کې ده. همداشان د روانشناسانو یا روان پیژندنې د ټولنې مشر عزیز الدین همت دواړه سره په استډیو کې دي. خراغلی د ازادۍ رادیو ته ډاکټر صاحب یوسف زه که په لنډو خلکو ته دا ووایي چې اصلا دغه د خنزیر انفلوئنزا څه ډول ناروغي ده، ډیر په لنډ باندې کوی چې د غاول څنګه پیدا شو د په دې ورستیو کې ولې د فتن د ناروغي ډیر شو په دې باندې کړه لنډ خبرې وکي.
اصلا دا مشخص خنزیر لپاره نه ده، دا د انسانانو د مخکینی انفلونزا او د مارغانو د انفلونزا څخه ترکیب شوی وایرس ده چې بیخي نوای ده او مخکې په دې ترکیب وایرس نو لیدل شوی. دا چون نوی ایجاد شوی او د انسان وجود د دوی په مقابل کې ناآشنا دی، یعنی انتیبادیګان په وجود کې نشته، دفاعي مواد د دې ویروسونو په مقابل کې په وجود کې نشته، نو دغه ناروغي لږ زره ډیر زر سرایت کوي. خو ډیره مهمه خبر دا ده چې دا ډیره داسې ډیره وژون کې هم نه ده چې سل فیصد هر څوک ونیسي هغه باید حتما خدای ناخواسته مړ شي. دا ناروغي تر 50% زیاتو خلکو کې داسې سر کوي چې هغه هم په خپله په ځان ډیر نه پوهیږي، لکه عادي ریزش خوندې تیر شي او ضرورت هم نه کیږي چې سړی ډاکټر ته لاړ شي. خو دغه دغه مهمه اراز علائم چې شي، یعنی هغه نخي نخانی د دې ناروغي داسې ده چې په دې کې اکثرا دغه مریض چې ده دا لږه لوړه تبه لري، د اته دې شو شاوخوا ته تبه لري، ورسره د والګي ټول اراز چې ټوخی ده، پرنجه ده، همدارنګه د ټول بدن درد ده، د ستوني درد ده، کله کله ورسره د زړه بدواله او استفراغات، همدارنګه ایسال هم کېدای شي ورسره مل شي په ډیرو کم فیصدی. یعنی دا ناروغي د سینه ده چې هر مریض هر څوک چې ونیو هغه محکوم په بستر ده، یا حتما باید 100% تداوی شي، که تداوی نشي د خدای ناخواسته مړ کیږي. په هغه ارقامو کې چې موږ لرو تقریبا 15% د ناروغان پیدا کیږي په دې، یعنی په سلو کې 15% 15 کسان داسې کیږي چې د ضرورت پیدا کیږي چې ډاکټر ته لاړ شي، بستر شي، او 0.5% ضرورت دې ته پیدا کیږي چې هغوی د هغوی نه جدي په اصطلاح مراقبت ته ضرورت ولري او په شفخانه کې تر جدي څېر درملنې لاندې ونیول شي.
ښه، ډاکټر صاحب همت به دې باندې خبرې وکړي چې دغه ویره څومره تاثیر لري، چې انسان که د یو څه نه ویره ولري نو که څومره دا تاثیر لري د انسان په بدن باندې.
امراض یا مرضونه کوم وخت نه چې د انسان خلقت په دمځکه په کوره کې شروع شو، نو امراض هغه سره جوخت منځته راغله. لیکن یو شی زدا ویلی شما چې خپل بعضی امراض خصوصا دغه مرض چې نن سبا په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی، او حاصل قیاس دا گریپ چې په خوا به گریپ ویلې، دا زه فکر کوم چې ډیر یو شدید گریپ دی چې د گریپ په نتیجه کې ډپریشن یا ژور خفګان همیشه هغه سره موجود وي. او دلته لیکن یو شی زه تاسو ته وایم چې د هر مرض سره جوخت ډار، ویره یا انزایټي موجوده ده، نو هغه څوک چې د وجود مقاومت ضعیف وي او رواني پرابلمونه ډېر لري په هغه باندې دغه میکروب ډېر زیات تاثیر کوي. لیکن زه ویلی شم امریکایي روان شناسان وایي چې کوم وخت کې د انسان په وجود میکروب چې تاثیر کوي، 1% د میکروب تاثیر دی، 99% خپل ځان خلق هغه د پاره آماده کوي. لکه مثلا او بل کله چې دوا سړی خوري، 1% د دوا تاثیر دی، 99% خپل د انسان د وجود مقاومت او رواني دغه دی چې سړی هغه دوا د باندې تاثیر کوي. لکه په خوا په نورستان کې یو چا چې بریزه شو کو دوا به موجوده نه و، هغه ته به ګوړې ورکوله او په ګوړې باندې دا جوړېده، ولی د عقیده او ایمان په هغه باندې درلوده. نو زه یو شی تاسو ته وایم، هر هغه انسان چې ایمان قوي داغه د وجود مقاومت ډیر زیات قوي وي، یا خوشبینه وي دنیا ته داغه وجود مقاومت ډیر زیات قوي وي، او هغه څوک چې همیشه دنیا په بدبینی سره ګوري، منفی ګوري، داغه د وجود مقاومت ډیر ضعیف او ډیر زر په داغه په وجود باندې میکروب تاثیر کوي. نو دلته زما توصیه دا ده چې توکل په خدای، امراض حتی د دې مرض نه نور سرطان ډیر بل ډیر خطرناک مرض دی، خپل تبرکلوز چې ډیر ساری مرض دی، اما دا غوی په مقابل کې دومره خلک تشویش نه کوي. نو نن سبا زه د میډیا نه دا خواهش کوم او خپل شخصا د وزارت صحت امینه، لکه مخکې یوسفزی صاحب ډیر خیسته خبره وکړه چې دا کله کله یو جزوی ریزش په شکل هم تیریږي، او زه داسې فکر کوم چې دا یو شدید گریپ په شکل سره دا برسره کیږي، چې جلد چار اغلی په یو جزوی ریزش باندې مړی کیږي، او که اجل راغلی نه، یعنی ډیر شدید مریضی د باندې تاثیر نشي کولای.
نو
ما دا خبره کولی چې ډاکټر صاحب خبر افشن کړی دا کوم ولا تشیر نه تشیر دا دغه شی دی پرېز فل چی شی دا شی نه درو کې شی دی نه خو په دغه د صبر یو تشیر دی
بله دا لکه چې د سبب په ارتباط
بله بله سبب ویل چی شی دی ول د چی شنه پیږي او بله
دا خو لکه چې مخه ما ارزو ک دا یو نو ویروس دی چې نوې را پیدا شوې د نور ویروسونو د ترکیب نه یو نوې ویروس را پیدا شوې ده او دوی به ویروس و یو نو میکروب ورته وینو چې دغه میکروب د دې لامل لې خو د دې لپاره چې مونږ وکول شو د دې مرز نزان وساتو لکه چې مخې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه نظافت ډیر مهمه
شي ډاکټر صاحب د مخاطر بله ډاکټر صاحب دغه ډیر عمده خبره ده په دې بلګ وروسته خبري وکړو چې د مخنیوي د پاره څه لیکن اوس دغه زمنګ د غوړیدون کې چې پښتنه وکړي چې چیش نه لګيږي چې په دغه لګ زر ورته لګ نور واځي هم وایي چې اصلا څنګه یعنی یو څوک اخته کیږي د په مقصد دا
دغه وایروس خو جوړ شوی دی د هغه بل اخر د انسان د خوګ او د چرګو د ویروسونو نه یو نوې وایروس مستر راغله چې انسان تر رسیدله اوس د هر انسان چې په دې ناروغي اخته شي دا ډیر شدید انصاری دی او ډیر زر نور خلکو ته سرایت کوي کچيري مونږ او تاسو یو مریض په کور کې ولرو پمدغه وایروس اخته شوی وي او دغه سړی کولای شي چې هر څوک چې د سره په تماس کې دي یا هغه شای چې دغه ککړ لاسونه په هغه ولګي یو مونږ هم په هغه لاس وو بیا دغه لاس په خلاص سترګې او پزې باندې او زمنګ ولګي دغه ملوث لاس یا دغه ککړ لاس کېدای شي چې دغه ناروغي مونږ ته هم را انتقال شي د انتقال لار دغه دی او سبب همغه وایرس ته شي اوس ورته اچ یک ان یک یا اچ 1 ان 1 ورته وایي
اور اور ویلمن دغه خاجه دوال هغه خبره کو
مهرباني وکي
زما یو لا ته مشیا دغه دی چې دا اوس کله زما په کور کې په لشکره نه پر دغه مری وی یا سلاوال دی او ان کله انځه ودانی ویلې دي شکر الحمدلله په عجز کام باندې تیر شوی دی هیڅ مشکل نه لري مسلمان لپاره ډیر تشویش نه دی څه او دغه دنیا د ډاکټرانو د دې تخیلات یعنی رقم دی چې د دې وخت اکرې تشویش خلک لري د تشویش وړ نه ده شکر الحمدلله دا اول ما په کور کې د دې لري نه لونه دي د ونه زمان دي دا نه ولې دي دا نن شپه دا اخیری هم ځنی جوړ شوی دی عجز کام ډاکټر ته ورغل نه وخنی ولا ته اغه د وانه راوړې دا هغه څه دی چې تاسو ماته ویې باره کې پوښتنه کوئ چې په څه ترتیب وځه بده ته وایم
ها ډاکټر سیبانو تاسو دوی نه کومه پوښتنه کوي
زما همغه خبره چې مخکې ما په اول کې وکړه د زما خبره را تکراري چې په دوی عملی تیر شوه
کورما بعد مننه ټلیفون نم چې د خپل تجربه م شریک کړه ازادي رادیو سره مننه تاسو نه
بعد ما دا بس وایو دا چې انشاء الله نه څه وکړل فائدې
ټول څه کړی تاسو نه ډیره زیاته مننه دا کسانو د ویری په کومولو کې مرسته وکړه چې ډیره زیاته ویره لري ښا ډاکټر سیب یوسف سي تاسو وبخې مهرباني وکي
از ما تقریبا دا د ورځې ما مغه خبر وکړه چې په اول کې ما ویل خو یو شی زه باید ارزو کوم دی او ډاکټر په صفات چې مونږه بي تفاوت هم باید پاتې نشو دغه عادي ریزش هم چې د سړی باید ځان ترې وساتي دی او انسان په صفات دا یو زمونږ استادو یو خبره ده چې د ځان ساتل هم فرض دی او نظافت د ایمان جز ده که منگه چیره نظافت مراعت کو او زان وساتو دا با دیر خیشه پا دی مرز اختنو شو اول ولی چه وقایه ده تداوینه یا ده درملنه ارزانه ده
د ډاکټر صاحب همت یو لاند تبصرم وړم دم دی اوریدون کی په خبرو باندې ماورم
بل دغه مریضې پیسې کې ډیر زیات مهم رول چلری خپل کورنۍ دا کور دی مونږ ویل شو چې کور یو د اجتماع یو ساختمانی واحد دی چې اساسي هدف د تشکیل دغه د روحي او رواني سلامتیا په برخه کې د دوی هلي ځلې دي نو اولین ځل د پر دوی باید خپل فامیل باید دغه موضوعاتو ته ډیر زیات توجه وکړي او مخکې چې ډاکټر صاحب ویل اولین شی چې دغه دی نظافت دی چې حدیث پیغمبر دی طهور او شتل ایمان پاکي او جز د ایمان دی دوم د قوي ایمان خاوند باید دی او بل دغه د دولت دخوا ټولو خلکو ته دا باید د توسعه وشي چې ماسک ډیر زیات دا فائدہ کوي. ماسک د دې لپاره دی چې یو نفر نه بل نفر ته دا انتقال نه کوي. ولې د دې مریضۍ دغه ډیر زیات یو اندازه قابل د تشویش دی چې زر دا انتقال کوي. او که هر څوک خصوصا په وزارتخانو کې که هر مامور ماسک په پزه کې او په خوله کې دغه کوي دا د انتقال د میکروب په اسانۍ سره صورت نه نیسي. او بل دا خپل خلک باید ازدحام نه باید دی هغه چې ګڼه ګوڼه ده هغلته باید ډیر زیات سړی لر. او بل که په یو کور کې دغه سی مریضی پیدا کیږي د دوه کوټه باید علایده او یو نفر دغه باید پیوازی چې دغه په پوزه کې هم باید ماسک کی هغه باید دغه وکي او کشفخانه ته ځي حاصل قیاس نو دلته دا چې دغه مریضی مخنیوي کوي. لکن بیا هم زوایم چې د قوی ایمان خاوندان چې اگر مخکینی ورور د هلمند نه وویل چې زموږ ټول فامیل دغه شو ټول صحت مند دي.
کور ما بعد ډاکټر سیف عبدل صاحب ډاکټر سیف یوسف صاحب دې نور تبصره وکي. یو اوریدونکو ډیر انتظار استه بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. وای خان السلام علیکم. ډاکټر صاحب دا پښتنه کوم چې دا مرز یو واره څوک ونی شي بیا یې ځوان واره بیا نه شي کې دا یو واره ده.
لکه چې ما مخ کې عرض وکړ دغه یو څوک چې دغه مرز ونیسي او بیرته بیا نیول لکه د امکان نه لري. ځکه چې دا دغه په مقابل کې انتی بادیګاری په وجود کې جوړیږي مقاومت ایجادیږي نو بیا یې نه نیسي. د دې له خاطره د دې مرز په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی چې دغه ضعیفه شوی او په اصطلاح هغه نن پاتوجن یا هغه ویروسونه چې دغه اوصاف لري دا د انسان وجود ته داخلي او د وجود هغه مدافعی سیستم تنبیکی را بیداری چې کچیر د ناروغي سره مخامخ شي د وایرس اصلي وایرس سره مخامخ شي بیا دغه نه دفاع وشي کولای. نو که یو څوک ناروغ شو په همدغه مرض بیرته همدغه مرض نه نیسي.
سی عوامل او سی مرکز د خوګین په نوم ځکه و دا د کوم ځای نه شرایط وکي او د لکه د خارجيان په ورسان کې مشتي گزاره کوي د دې نه شرایط او عوامل ته وکي چې کوم مدانو اشاعت کې نه شي دوی د زنه غوښې د دغه اول چې خوري د خوګانو د دې نه شرایط وکي چې کوم بل یو سره د عوامل مشتري او د دې اصلي ابتدایي تدابیر د معلومات نه راځي. مننه کوله.
ما مخکې ارزو کوم ټول تقریبا په دې مرض کې تقریبا ټول خلک معلومات لري چې شروع یې په مکسیکو کې وی امریکا ته راغله او بعد لغه تقریبا د جهان یو سلو څو شپې ته ممالک دي چې دا واقعیت اوس پکې مثبت شوی دی. نو شروع یې د مکسیکو نه و چې بیا وروسته امریکې ته راغی او کاناډا ته بالاخره تقریبا جهان شموله شو. نو اوس د جهان تقریبا ټول ممالک کې د دې واقعیت تثبیت شوی دی. لمدې له خاطر دا د پاندېمی په نامه اوس یادېږي د سوین فلو د پاندېمی په نامه یعنی چې ټول جهان گیر شوی دی او په ټول جهان کې د مریضان تثبیت شوی جز څو وړ ممالک چې پکې تر اوسه تثبیت شوی نه دي. د ورور خبره دا و چې دا د کوم ځینه خبره دا ده چې دا مستقیما د خوک د غوښې د خوړلو نه دی پیدا شوی. دا په محیط کې د خوک د انسان او د چرګانو مخکینه چې مونږ د
مرغانو
انفلونزا په نام یادو دوی د ویروسونو کې یو تغیرات منځته راغله چې دغه یو نوی وایرس منځته راوړی ده. د درملنې په ارتباط د ورور پوښتنه وکړه. درملنه ټول مریضان دا مخکې ما عرض وکړ ټول مریضان دوا ته ضرورت نه لري. دا د انسان وجود مقاومت کرده ای او دغه څوک چې په مرض اخته کیږي اول دا زما په نظر خده چې دا استراحت وکړي ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي ځان دې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب وویل تجرید کی که امکان لري په یو تنه کوټه کې وي او د کوټې هوا هر 12 ساعته بعد باید تصفیه شي. د کچیر د نورو سره تماس نسی خبر دی چې د ماسک واغوندي. کچیر مریض ته موږ ماسک ور واغوندو د انتشار یا د انتقال لاره تقریبا بندیږي. او بل دا شي دغه استراحت خوب او خواړه دا د تداوی اولین جز دی. ډیر کم د مریضان به پیدا شي چې تداوی ته او ډاکټر ته تک ته ضرورت پیدا کیږي ورته.
ها د مخ دې یو خبر وکړه د غوریدون کی چې ویل دا خو هغه د بهرنیانو د موجودیت سره ارتباط نه لري چې دوی دی راغلي دی افغانستان ته د دوی د طریق نه ناروغي راغلي ده. دا څنګه مسله ده؟
یو سلو نه شپې ته مملکت ته د د دې ناروغي په اصطلاح وایرس رسیدلی. دغه اوس په هند کې داشته تاسو مخکې یادوري وکړه، په اوکراین کې د دې واقعات شته، په ټوله نړۍ کې تقریبا دا واقع شته. نو دا خبره موږ منو چې اولین واقعات دلته په افغانستان کې د باګرام په میدان هوایی ډګر کې تثبیت شول، چې هغه کسانو چې د امریکا او کاناډا نه راغلي خو هغوی هلته تر خپل درملنې او تداوی لاندې ونیول شول او اعمال ته په اصطلاح تجرید شول. دغه بل واقع چې زمونږ استاسو تثبیته شوه، یوه ښځه وه بی بی حاجي چې کله عربستان سعودي ته ورسید، هلته تثبیت شو چې دا دغه وایرس له ځان سره هلته انتقالوي، چې هغه فکر کوم چې د شمال د ولایاتو نه و. نو هغه خود خارجانو سره ارتباط نه درلود. دا دغه وایرس د هغه فضا له لارې، د هوا له لارې انتقالیږي او د ډیر نږدې تماس هم حتمی نه دی، تقریبا د یو متر نه کیدای شي چې دغه ناروغي د یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.